السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه یو سات دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سوي ده په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری مشر په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ له خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال پروسه بیا پیلېږي خو د ځینو واکسینونو تر لګولو وروسته فیسبوک انستاګرام او واتس اپ تر شپږ ساعته پرچاوی وروسته بیرته فعال شول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن د افغانستان د وضعیت او دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبرې وکړې په پرونی کتنه کې چې په تاشکند کې وسوه میرمن ویندی شیرمن د ازبکستان مننه کړې چې د افغانستان د مسایلو په تړاو یې له امریکا سره همکاري کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ویندی شیرمن له شوکت میرزیایوف سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې شیرمن په ازبکستان کې هم په اقتصادي او دیموکراتیکو پروسو کې د پرمختګونو او د بشري حقونو د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده د منځنۍ آسیا د اکثرو هیوادونو په څیر ازبکستان هم لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې اندېښنه شولې ځکه هم یې له امنیتي پلوه د خطر احساس کاوه او هم له دې بیرې چې د پناه غوښتونکو جوپی ورته مخه نه کړي د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو بیا پیل سي خو لومړی به دوی د شریا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي د واکسین دغه کمپاین وروسته له هغې عملي کیږي چې د دې ناروغۍ تر خپرېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ له موقتي کمپونو د دغو کډوالو انتقال وځنډول سو د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون وویل هغه څه باندې 9400 افغانان چې په وروستیو کې له افغانستان ایستل سوي او په امریکا کې په موقتي کمپونو کې اوسي او د شری کلاچرک او چیچک په وړاندې واکسین سوي دي هغو افغان کډوالو ته چې په اروپا او منځني ختیځ کې په موقتي ډول میشت کړی سوي هغه واکسینونه ورکړل سوي چې اکثر امریکایان یې په ماشومتوب کې لګوي د طالبانو د حکومت لخوا پرون د اتی دیرشو نویو ګمارونو اعلان وسو په دې ډله کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سرپرست د قلو اردوګانو قمندانان او د څو وزارتونو مرستیالان شامل دي طالبانو په خپلو نویو تشکیلاتو کې د ملي اردو د قلو اردوګانو نمونه له شاهین پامیر اتل تندر ظفر میوند وربدل کړي او د کابل کندهار مزار شریف کندوز هرات لغمان او پکتیا قلو اردوګان یې یاد کړي دي په دغه تازه لیست کې هم د کومې شزی نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت یې ملایان دي د طالبانو لخوا د کابینې د اعلان له لومړي پړاو راوروسته ګڼو خلکو انتقادونه کړي دي د امریکا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده او د ټولو قشرونو استازیتوب نه کوي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څخه باندې سل تنه شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرماس پرون له استرالیا اسوسییټډ پرس خبري ایجنسی ته ویلي د پرتګال حکومت د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ سلو شاګردانو او کارکونکو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی دی د راپورونو له مخې دا کسان په هغو 215 مسافر کې وو چې د یکشنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه قطر ته یوړل سول ښاغلي سرماس کابل ته د طالبانو تر راتلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل سوی دی د سرماس په خبره د دغه انسټیټیوټ د 350 شاګردانو تر څنګ د هر یو افغان سندرغړي او هنرمند ژوند له خطر سره مخامخ دی طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې موسیقي سینما او تیاتر منع کړی وو دا ورکه څه هم رسمن د سندرغړو او سندرو په تړاو دوی څنی دی ویلي خو په خواله رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپاره شوي چې د طالبانو غړي د ځینو سندرغړو دفترونو ته ورغلي او وسایل یې ورمات کړي دي فیسبوک انستاګرام او واتس اپ پرونه وخته د شاوخوا شپږو ساعتونو تر پرچاوي وروسته بیرته برحال سول فیسبوک چې دغه شبکې مربوط دي په خپل بیان کې ویلي چې ځینو خلکو د فیسبوک په خلاصولو کې ستونزه درلوده فیسبوک شاوخوا 2 میلیارډ فعال غړي لري د اسعارو په مارکیټ کې د فیسبوک د اړوندو اپلیکیشنونو لپاره پرچاوي سره سم د دغه شرکت د ونډو بیې دوشنبه نږدې 15% ولوېدې. رویټرز اژانس د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیتي کارپوهانو په حواله لیکلي چې شایي کومه داخلي تېروتنه د دې لوی پرچاوي سبب سوې وي یا ممکن کوم چا له دننه قصدن دا کار کړی وي. دا په تېر یو کال کې د فیسبوک او اړوندو شرکتونو تر ټولو اوږده پرچاوي بلل سوې ده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر او بایونتیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین دوه ډوزونه یا دوی ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون وویل چې دغه تقویتي ډوز شاید د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمره کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول سي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کېږي چې په ارزونو کې معلومه سوې دریم استن یا ډوز په هغو کسانو کې چې د 13 او 55 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټي باډي یا معافیت اندازه خورا زیاتوي. په ګرجستان کې واکمن ګوند د ښاروالیو د ټاکنو ګټونکو اعلان سوی دی. د یکشنبې ورځې د دغو ټاکنو څارونکي وایي د ټاکنو پر مهال ځینې ګډوډۍ لیدل سوي دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تیر مازدیګر اعلان وکړ چې د ټولو رایو په شمیرلو سره واکمن ګوند د ګرجستان رویا ګوند 64.5% رای ګټلی. مخالف ګوند ملي متحد غورزنګ نږدې 1.5% رای خپلې کړي. له دې سره پر یو وخت د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی پلاویانو مظاهره کړې او له زندانه یې د هغه د راخوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی چې جمعه له اوکراین څخه ګرجستان ته ستون سو د ټاکنو په شپه ونیول سو، هغه ویلي د نه خوړو اعتصاب ته به دوام ورکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د راپورونو برخې ته ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی وایي افغانان له جدي بې برخلیکۍ سره مخامخ دي. ګراندی ویلي که چیرې په افغانستان کې د ننګونو د حل هڅې ناکامې سي، کړکیچ به شدت پیدا کړي، نو اړتیا ده چې له افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وسي. په وروستیو میاشتو کې د جګړې له کبله په زرګونو کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د دوی اکثریت خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته باید عاجلې بشري مرستې ورسول شي. د یو این ایچ سی آر کمیشنر فلیپو ګراندی د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د عالی کمیشنری په 2 کلنۍ اجرایي غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
ملیونز اف افغانس have been uprooted for more than 40 years.
په ملنونو افغانان له تباندي تلويش کولنو بي ځای سي او روسي تحولاتو لا پسي نوي ننګوني را منستکري. ما 13 میاشت افغانستان ته سفر وکړ. تاسو علما او لګړو نور مرستندویانو اوریدل چې وای زیات اندازم رستي باید بیل قید او شرط سمدستي چمتو سي. که په څونو کې دا کار ونسي ناورین بنور هم سي. زه د خلکو د بی ځای کېدو پاړه وړاندوینه کې تل محتاط يم، مګر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازا په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بی ځای کېدو لامل وګرځي.
ان پاسیبلی ایکسټرنل displacement.
د فلیپو ګراندی په وینا افغانان چې په تورو څلورو لسیزو کې کډوالۍ ته اړ شوي اوس وخت بیا له بې برخلیکۍ سره مخ دي. هغه ویل په اساسي مسلو له هغې ډلې د ښځو او لږکیو د حقونو په تړاو باید له طالبانو سره راغنده خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر زیاته کړه چې د ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د ظرفیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي، ځکه چې په تیرو څلورو لسیزو کې دغو هیوادونو د افغانانو د نسلونو کوربه وو او نور ښایي امکانات ونه لري. د فلیپو ګراندی په وینا دا مهال په ترکیه کې تر 3 لکو زیات افغانان اوسي. هغه له دغو هیوادونو مننه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځایه کېدل او نورو سیمو ته کډېدل هم یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. اکثره خلک د جنګ جګړو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسیدونکي 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنګونو کې ووژل شو، اوس د 15 بچ مشرانو سرپرستی ور په غاړه ده او له ستونزو سره مخ ده.
کله چې دا جنگ شروع شو نو دې جنگ کې موږ راووتلو رالو. دلته نور حکومت چې وو هغه مخکېنی هغو موږ سر وکوله، بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله. په نس موږ سر ووشو، نم چیکن وشه، هېڅ څه منوش. یوه نیمه میاشت هم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو، نه پکې وارونه شته، نه پکې کوټې شته. بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی، فقې مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماش وخواړه. څه په سوال بنده ماشومان وباسم، موږ ګرځي لږه ډوډۍ ډوډۍ راوړی، سپوره وخورې، اینګوله یا نه یې. خلکو سره مرستې وشوې، وړی واخېسته، غواړي واخېسته، موږ دغسې اریان ناست.
پلازمینه کابل چې وارد مخه په کې له اصلي وړتیا څو چنده خلکو اړولي وو، د جنګونو په زیاتېدو ورته یو وار بیا کډی بار شوي او لا هم په پارکونو او سړکونو کې زرګونه کسان خپلې شپې ورځې تیروي. اکثر د افغانان د خوراکي موادو غوښتنه کوي او په دویم ګام کې بیا له مرستندویو ټولنو د عاجلو سرپناو هیله لري. د دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په ګډون بیلابیلو سازمانونو ویلي وو میلیونونه کسان اکثر ماشومان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی او هغه 1,200,000,000 ډالره چې تیره میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوې لا یې درک نه دی معلوم.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ. په داسل کې چې له افغانستان نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو لړۍ روانه ده، په افغانستان کې دننه هم په زرګونو کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د ازادي راډیوي مجله په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې دا اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت لیکنه کړې. ورځپاڼې په ټول کابل کې هر ځای د افغانستان د ویجاړیدونکي اقتصاد نښې لیدل کېږي. تر اثر لیک لاندې کاغلی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په یو ناوړه حالت کې دی. د مطلب لیکوالې پامیلا کانسټیبل لیکلي چې بې وزله کورنۍ د کابل ښار په بازارونو کې د خپلو کورونو وسایل پلوري څو نقدې پیسې ترلاسه کړي. لیکواله زیاتوي چې په څو کمو اونیو کې د امریکایي ځواکونو وتل، د افغان پوځیانو ځای محاصره کېدل، د افغانستان د جمهوریت سقوط او د کابل هوایي ډګر د تخلیه پیښې ترسره شوې او له امله یې د افغانستان اقتصادي وضعیت په ناببره او خطرناکه توګه یو بحراني حالت ته ورداخل شو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه همداراز دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان د یو فقیر هیواد په توګه چې کابو 40 میلیونه نفوس لري، په داسې وخت کې نړیوال حمایت له لاسه ورکړ چې اوس یې په نړیوال مالی سیستم کې هم نقد پیسې او مالی امتیازات کنګل شوي دي. ورځپاڼه د مطلب په دوام کې وایي چې طالبان کوم چې اوس پر دغه هیواد واکمن دي، تر دې دمه یې د روان اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده وړاندې کړې. مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې اوس د افغانستان دولت ادارې بندې دي او یوازې د افغانستان مرکزی بانک ځینو معلومینو او نورو کارکوونکو ته تنخواوې په نسبي ډول ورکړې دي. دغه لیکنه کې راغلي چې خصوصي بانکونو هم د خپلو مشتریانو سره ورته چلند کړی او ډېری افغان سوداګر د کابل له سقوط سره سم تښتېدلي او د خپل فعالیت دوام لپاره مبارزه کوي. د واشنگتن پوسټ مقاله زیاتوي چې د بشر حقوقو غنو نړیوالو ملاتړ کوونکو بنسټونو هم په افغانستان کې د اوسنی بشری ناورین د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلي. امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په افغانستان کې د برېښنا د موجودیت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا لیکنه په دې سرلیک ده: که طالبان د برېښنا پیسې ورنکړي، کابل به تیارې سره مخ وي. مطلب کې راغلي چې د راروان ژمي په راتلو سره که د منځنۍ آسیا هیوادونو د وارداتي برېښنا پیسې ورنکړل شي، ټول افغانستان به تیاره شي. ورځپاڼه د افغانستان د برېښنا شرکت پخوانی مشر داود نورزی له خولې وایي چې د برېښنا د نشتون په صورت کې به هیواد له یو بشري ناورین سره مخ شي. د نورزی له قوله ویل شوي د دغه ناورین تاثیرات به پر ټول افغانستان خواره شي، خو خاصتاً پر کابل باندې تیاره به راشي او افغانستان به بیرته هغه وخت ته ولاړ شي چې برېښنا یې نه درلود او الکترونیکي اړیکې نه وې موجودې. افغانستان ته د نیم هیواد برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه راوارد کیږي او د هیواد غرب ته له ایران څخه برېښنا وصل شوې ده. د افغانستان د کورنۍ برېښنا کچه هم لوړه نه ده او کابل پر وارداتي برېښنا متکی دی. ورځپاڼه لیکي چې د برېښنا ناڅاپي قطع کېدو احتمال ډېر دی او خاصتاً د منځنۍ آسیا هیوادونو له لوري او په ځانګړې توګه بیا د تاجکستان لخوا چې اوس یې د طالبانو د رژیم مخالفانو ته هم پناه ورکړې. مطلب کې دا هم ویل شوي چې د تاجکستان افغانستان اړیکې هم له طالبانو سره داسې ډول دي چې په هغه هیواد کې د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف دی اوسیږي او دغه هیواد له افغانستان سره په خپلو پولو کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د طالبانو د ویان دفتر او د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت تر دمه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ښکلي چې تر دوه میاشتو مخکې د افغانستان برښنا شرکت $40 میلیونه پانګه درلوده او هغه مهال د افغانستان برښنا شرکت مشر داود نورزی ویلي وو چې د پخواني دولت چارواکو د کابل د سقوط په وروستیو ورځو کې ترې وغوښتل څو دا پیسې دوی ته ورکړي. طالبان د نړیوالو مالي تحریمونو او همداراز پر نړیواله کچه د افغانستان د مالي شتمنۍ د کنګل کېدو له امله نشي کولی له دغو $40 میلیونو ګټه پورته کړي. اوسمهال افغانستان د برښنا له امله $90 میلیونه پوره وړی دی او دا کچه هره ورځ د زیاتېدو په حال کې ده.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د وښو د میډیټیشن کتاب په اړه غږیږو چې فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی.
دا کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپل ټولنې حالت ته مې چې وکتل ومې کتل چې ان شاء الله دا مفید تمام شي.
عبد الله صادق د خپل شاعرۍ په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
ژوند للا سپهر لوري فریادی شوربا داد جنگونو وینو تگی خپل انسان بدل کا.
سید فخرالدین هاشمی د ماشوم ادبیاتو او په دې برخه کې د خپل کړی کار په اړه راته غږیږي.
اوس خپل بچی بوله مکتب کې شامل کړ یا سوینن خپل بچی بوله قلم او کتابچې ورته واخیستل دا ډیر اثر پرې باسي.
رجنیش چندرا موهنجین چې د وښو په نوم مشهور دی هندی عارف او فلسفي و چې غوښتل یې انسان باطنی سکون ومومي او په دې خاطر یې ډېرې هڅې وکړې. که څه هم وښو د هند یو مشهور عالم و خو خپله یې څه نه دي لیکلي بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د وښو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. د میډیټیشن په نوم د وښو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې.
زلان صاحب تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلې د دې کتاب په اړه کراته وایي څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی د موضوع په افغانستان کې دومره عام نه ده، څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپل لومړی ځل یو موضوع مې په کار و په ویکیپیډیا کې هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړه. نو دوه حالت ما توقع انزور را کړ چې موږ ژبه ولې باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نشي. نو په همدې خاطر پریکړه مې وکړه د موږ سره چې وکم خدمت وکم دو ژبې ته او یو کتاب چې فائدہ مند وي، سودمند وي، ګټه ولري دو خلکو ته، نوې ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي یو څه په کار وي دو ته په ګټه ورشي. وروسته د غونه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې، د تو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شو، د افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د په انټرنیټ کې د خوري ورې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبې تر عنوان لاندې تالیف کړي دي دا مې را پیدا کړل او یو یو مې را ټول کړل و مې ژباړل. پښتو ژبې ته
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو، نو بنا ان میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک پیژني، حتی که په انګلیسي ډکشنري کې سرچ هم پسې وکړي پیدا کولی شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یو جمله چې ما یادونه وکړه پر پښتو یې لیکل شوی و، خو تاسو چې دا کتاب را ژباړلی د دې کتاب محتوا سوای
دا کتاب اصلا څنګه چې په پختي لیکل شوی دی روحي او مانوي ارامتیا د لپاره ځینې اساسي نقطې پکې لیکل شوی دي چې د خپل د وشو ژوند لیک د خپل تجربه ده لکه څنګه چې په یو د خپل یو فلسوف په هند کې فلسفه ولوستله حمل په خپل په هندونو کې درس ورکول خو د ځینې مذهبي او نژادي تبعیضونو د عمل د تبعید شو امریکا ته د دوه کتاب موضوعات هم د غری چې څنګه وکولای شو خپل روح روان کنټرول ولرو څه ډول کولای شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرامی کو بعضی تخنیکونه دیدم دغه د پاره چې مشخص وختونو کې تر سره کی او ډیر ګټه وردی
میډیټیشن لکم زیاره پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ په دې کې د اوشو رول چې تاسو یې دغه کتاب را ژباړلې څو
میډیټیشن خو خپل ډیر لرغونې موضوع ده حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی بودایان هم کارولی دی مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځینې کړې ده د لومړي ځل پیدایښت په اړه دومره معلومات نه لرم ځکه یو کره منبع وجود نه لري چې څوک د پوهې شي دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو خو اوشو ځکه ډیر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل کاپي او تقلید یې ونه کړه خپل را پیدا کړل ځینې تخنیکونه بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو هلته وو خلکو استفاده ځینې وکړه بیا د په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن ورپسې ډاینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن په څو ډولونه یې وویشلو او شو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوي یا کار پرې وکړئ کېدای شي د روحي ارامي سبب شي تاسو خپل هم د غلارې چارې تمرین کړی
طبعا تر څو چې خپل یو څوک شي تجربه نه کا بل چې ته ان وړاندیز نه کوي د کاول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی خپل هم کله مې چې لومړی د مراقبه خوره واره پوسټونه ولیدل دا مې خپل ځان ته یو یو مې پکې خوښ کوم مثلا سهار وختي څو د خوبه را پاتې کړی چې افکار ډیر ګډ وډ وي ژبه په پاسنی تالو پورې نخلول کی سترګې پټیږي او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې مانترا ورته وایي دا د ځان سره تکراریږي یعنی سترګې پټې کړو هیڅ د هیڅ څه په اړه فکر ونه کړو که داسې فکر وو چې په حال کې اوسیږو نه ماضي شتون لري نه آینده فقط په دغه حال کې اوسیږو او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق او زفیر لرو چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر همدغه رقم ژوره سا اخلو وروسته الله کلمه یادو او وروسته داسې فکر کوو داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي لاس ته قیچ دغه تمرین مو وکړ یعنی واقعا ډیر موثر تمام شو تا
په میډیټیشن کې په دې ډیر ټینګار کې چې هڅه وکړي هغه دنه چې کوم مسایل چې هغه تاسو تشویشونه پیدا کوي هغه ل خپل وجود لري کوي یعنی دا شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی څنګه یو څوک کولای شي دغه یو څوک شي چې هغه د نن چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي هغه له ځان لري کې او د یو خالی بانس یا بامبو شي چې ژوند ډیر سخت نه وي لرواني اړخه
سمه ده دلته اوس یو لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بمبو تش وګڼئ په دو کې دوه مطلبونه دي لومړی خدای چې که ځان تش وګڼو دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو بمبو چې کله وکرل شي څلور کاله یې څوک په سترګو هم نه ویني څلور کاله باد یو په یو قد وباسي په څلېرویشت او پنځه ویشت مترو پورې رسیږي د دو لومړنی هدف د دو لارښوونې دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویي غواړي د خاورې په مقام شه لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژۍ نه ډک دي کله چې موږ سترګې پټې کړو او داسې فکر وکړو چې د موږ داخل وجود ټول تش دی هیڅ هم نشته نه مثبت شته نه منفي نو د نګرانۍ او د خفګان څه موږ ته نه پاتې کیږي پکې داسې فکر کول لکه چې ټول تش وي پکې په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالت کې وروسته دا تمرین چې ډیر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کیږي که هر څومره ستونزې در باندې راشي ته په داسې فکر کې چې هیڅ هم نشته روحي ارامتیا بلري
فکر کوي دا یو سوچ ستونزې شته دي خو موږ هیڅ وګڼو په دې ډول خدای ستونزې نه حل کیږي که په وړاندې بې پروایي هم وکړو بیا هم هغه ستونزې شته؟
نه، داسې نه کېږي چې ستونزې دې مکمل د پامه وغورځوي، شاته یې وغورځوي. دا ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پېښ کړه. صحیح ده، تفکر به کوو، فکر به کوو، خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کېږي او ډېر هم ځوروي په دو طریقه هیرولی شو. نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پېښېږي د هغو په اړه باید فکر وشي. الله تعالی عقل راکړی، فکر پرې وشي، مناسبه پرېکړه ورته وشي.
اوس مثال دا کتاب دی، کلونه مخکې لیکل شوی، هغه تخنیکونه چې د خوشاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي، آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي؟
امکان لري. دا کتاب مخکې لیکل شوی، خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکلې مخکې استفاده ترې وکړه، خو چون موږ اوس سره وژباړلو موږ ته نوی شی دی، موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو. د موږ دپاره اوس هم مؤثر دی ځکه موږ ته نوی دی. او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې، په دا کتابونه یې لیکلي دي، وژباړلي دي، استفاده یې ترېنه کړې، هغه مخکې وختونه دي، اوس هم استفاده ترېنه کېدای شي. کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي، هر وخت استفاده ځینې کېدای شي.
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی، فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي؟
نه، دومره فرق نه کوي. نارامي ده، څه لس کاله وړاندې، څه لس کاله وروسته، څه په سابقه انسانانو کې، څه په اوسنیو کې. چې روح دې نارامه وي، دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته، هر وخت مفید و کارآمد کېدلی شي.
اوس مثلا یو انسان دی، ستونزې لري، خوشحاله نه دی، ناهیله دی، په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي؟ یعنې هغه مهم تمرینونه، مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي، د یوه ستړي، د یوه خفه، د یوه ډیپرس انسان لپاره کوم دي؟
یعنی په دې کې خو ډېرې لارښوونې دي. مخکې درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته، مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي، د ډار احساس کوي، د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږي مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی، داسې تصور کې د ځان یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ. موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي. نو څنګه چې موږ فکر کوو، ته سهار به هماغسې آرام پراته وو. پاتې شوه خبره د ژور خفګان. کله چې یو خفګان ته حد نه ووځي، ناهیلي تر حد نه ووځي، بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده، بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي. دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده. مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري، په خپلو افکارو کنټرول نه لري، د هغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي په کې استفاده کولی شي. باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي، هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته.
دغسې کتابونه لکه مډیټیشن چې اوشو لیکلی، پښتو کې نور هم شته دي که نه شته؟ علت یې څه دی؟
تر اوسه خو ما دغه ډول کتابونو بېلګه نه ده لیدلې متاسفانه. او که سریزم ولوستلی وي، ښاغلي فرید بزګرم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي، د ناول، کیسو، شعر، قصیده، غزل، د دغو شیانو شوقیان ډېر دي. متاسفانه داسې یو څوک نشته، نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه. د دې نظیر کتابونه به وي، خو مډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دې موضوع باندې کار شوی دی.
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ایښي د خوشحاله اوسېدلو په خاطر، که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر، هغه کتابونه هم ګټور دي؟ یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی؟ کنه
ولې نه کیدای شي، خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري. که د پوس په دوه بسته کتابخانه کې ته زرها و نه ډیر کتابونه دي، خو چې زه ولولم او په ځان عملي نه کوم، ماته یې ګټه څه شو؟ هیڅ. کتاب ولوله، مفید نقاط تینا واخله او ګټه تینا واخله په ځان عملی، که هغه وخت کېدای شي چې ګټه ووینو. سمه ده، په هغو کتابونو کې به ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي، خو شو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي ژباړلي. کېدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفاده وړ وي، خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو د موضوع نه، څه ډول پام کوو ورته.
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راوژباړي؟
البته، د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو. اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم. خو د علامه رشاد یو خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي، شل ترجمه کوي او یو ولیکي. یعنی دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دې وکړلی شي. طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي. خو دغه کتاب ته مې چې ور فکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل، ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي او په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو ته قلم لرم. انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري. د ځوان قشر د پاره چې د تعلیم په لټه کې دي، د پوهې په لټه کې دي، همدغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم.
ډېره زیاته مننه.
هیله کوم.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 0.15.
عبدالله صادق کلونه کیږي چې شعر لیکي او درې شعري ټولګې چاپ دي. ښاغلی صادق وایي په شعر کې ډېر څه ویلی شو خو هر څه نه. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. صادق صاحب، مسافر مو وژنې خاونده، د زړه هیلې مې نغمې شوې او ته ټپز یک هزار جانانه. ستاسې هغه درې شعري ټولګې دي چې ډېرې مخکې چاپ شوې دي، له هغو کتابونو را وروسته ستاسو کومه شعري ټولګه نه ده راغلې؟ وجه یې څه وایینې چې دومره لویه وقفه کې ستاسې کومه شعري ټولګه خپره نه شوه؟
یو لامل یې دا دی چې زه دلته په کاروبار مصروف شوم. هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لرې مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف شوم. کاروبار ډېرې سرګردانۍ لري، یو لامل دا دی. دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید دار چا په ژوند کې راسي. اوس هم ما سره د یو ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده، خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخو باندې ویشلی شو د ګډه سره چاپ کم او که بیلې بیلې کم، دا هم باعث د دې سوچې وځنډول شي.
تاسو ویل چې بدلون راغی، څه ډول یو بدلون؟
بدلون خو په هر انسان کې باید راشي. موږ تیر عمر د لکتوب د زلمیتوب شاعري دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبني، کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته دی فریادونه کوي. بدلون دا چې اخر څوک چې 50 کلنۍ ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي، نور خو باید په انسان کې بدلون راسي، ځکه د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده. خواهشات د انسان دا خو یعنې ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حده پورې دي، تر دې نه مخکې ژوند خو ډېر لوی ده.
یعنی دا خبره دا معنا لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي، هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغییرات پکې راشي.
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی، زموږ بدن ده، د بدن اغیزې او غوښتنې دي. دی به داسې یو مثال ورکول دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو. د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي، تیل سوځي، ربړ پکې سوځي، نور د سون مواد سوځي، په بټۍ کې اور بلیږي او پخیږي پکې خښته. زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی. زمونږ مادي وجود سوځیږي، دلته اور بلیږي، د یو کارخانه ده او رشد پکې څه کوي، وده پکې څه کوي، معنویت دی. نو اصلي د ژوند مقصد دا دی چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي، خپل معنویت لوړ کړي. زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا دی چې معنویت پکې وده وکړي، ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله، 50 کاله، 100 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یم پرېږدي دي.
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب،
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګلي کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم، هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي، له پیمخو سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل وخت دی. یو شعر په یو وخت کې ارزمه کو ډیر ښه شعر وي، نو که د شیر هر وخت په خپل وخت کې معنا وی لري، یعنی دا یو وخت په تا ته یو شیر په غوږ باندې په زړه باندې خو لګیږي، هغه وخت بستا طبیعت هم دې ته آماده ای چې دا شیر جذب کی، او بل وخت باندې یو بل شیر په زړه خو لګیږي د انسان، یعنی دا د انسان په خپل د مازغه د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپل باطنی حالت پورې مربوط ته. یو شیر نن ښه لګیږي سبا ښه نه لګیږي، دغه سې زه فکر کوم چې په خپله
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي.
نه تل ښه شعر نه وي، یو وخت به ښه لګي یو وخت به ښه نه لګېږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه دی.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه ده ذوق پورې تړلی ده، د هر سړی خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده ته ووایه په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخورده چې په دې موټل تېرېږي د کباب بوی در باندې ولګېده، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب په وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه اول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي چې څوک یې اوري په هغه باندې، یعنی لفظي او معنوي ثقالت او هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده. خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه نه ده نقد کړی. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولډ کوي، هغه ضربوي یو شی. نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته، دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده. دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراري تکراري دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو ښه شعر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزې ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزې ور ولېږدوي، مثبت لرزې ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که یو تیری پکې، یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره، په هر څه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په ښه ده، انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو ته پکې دې کیسه خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چې زده کوو دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تیره ټولوي د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولې ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغ لکه رانغله اوس دما نور د شاعري و مخکې شاعري کړې وسې دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جنډو زړونه انزور کوي مینانو، نن د ښکلو د جفاف ضد لاریون دی. یا دواړه سترګې صادق پوهنځي دي، ښکلې مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب، تاسو ویل چې کېدای شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو اوس دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغه ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول هر خبرې سره دی وړي خبرې سره یو دی وړو مفهوم سره یو خروار شعری هنر پکار ده. نو که دا شعر په شریعت کې بیا دا هنر بیرته دغه دی جذباتو د عاطفي او د احساساتو د خو پیس وخت کې نه دغه ار خو اګنور کېدلې نسی نه په منش غورځېدلې. نو دا پکار ده هنر خو شعر خود د هنر ژبه او دا هر څه مفاهیم راوړي خپل خیالات راوړي ستا په ذهن کې وډیر خبرې هنری ځې نه دست خپل هر مشاهده هنری نه ده هر تجربه هنری نه ده هر عقلی استنباط هنر نشي کېدای. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا دی د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه شی هنری بیا وای.
ستاسو په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغواړه وا ما ته خپل نصیب معلوم دی کنه
موږ تاسو خپل مازینه یا حافظینه نو سوتلی کنه کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي خو د تیر عمر یو حالت را یادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده د یو رواج. او دویم دا چې شاعر په ډیرو هغه کې د امپاتي تجربه کوي. امپاتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان یو یتیم دی یو بېوزله ماشوم دی په روډ روان دی په سړک کې وږي خرڅوي دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نه څه ما خو تبه ازمایي کړې ده یا به کامیاب هم یا نه یم خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې. نو
خدایا حالات خدایا حالات دلم بلم بجهان بدل کا یا میړون کن کا یا میړون کن کا ما بی زړه کا زما ځان بدل کا ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا ژوند للا سا په هر لوري فریادی شوربا داد جنگونو داد جنگونو وینو تگے خپل انسان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بی زڑکا زما زان بدل کا نمنگ خات شو نو هم دے چا باد تفریح ہوت نمنگ خات شو نو هم دے چا باد تفریح ہوت یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بزڑ کا زمازان بدل کا بید ارمان لجنازو صادق سو پکے بید ارمان لجنازو صادق سو پکے دزڑ پنم ہے دزڑ پنم دے حدیری تنون انوان بدل کا یا میڑن کن کا یا میڑن کن کا ما بے زڑکا زما زان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پا زیارا تو باندے شاما شمے دہی چاپ ماں زار ماں
سید فخرالدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما دی ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول. د ماشومانو د خوندیتوب ټولې یاسي د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته ده چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوي په مکتب کې شاملېږي لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی ده، یوه یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې مثلا منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ترافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا تا لیدلی دي ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، د خو پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپله سي هغه به نیم نه پوهېږي چې شی وخورم شی نه وخورم، زاړه خواړه پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونته ورته اچول سوي دي چې دوی پوه سي. او زمن کې مې هغه ځینې شاګردان د مکتب د اولې یا دومې ورځې اولې میاشتې نه ډېر ډارېږي، له استاد ډارېږي، غلطه پوهاوی ورکړ سوی وي چې وهل کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتېروي. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلي دي په مالیکلي، بیا تصویر عین شی ده ورسره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو په یو لیکه کې یا یو استه لیکه کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان هم یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزوری به وغورځي، زورور به ټولو په سر روان. په زمن کې مې دغه هم ورته لیکلي چې تاسو ګوره دغه الکان د نجونې او الکان لین مکتب ته ننوځي، سیند ته ټولګي ته، تاسو هم دغسې لاړ شئ، یو بل مټې لکوئ، مثال په نوبت سره لاړ شئ. دغه له کوره او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونه هم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کړو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبرې ورته کوي. یوه وړه جمله ممکن دوی خپله ونه لولي، یو څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. هغه د کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب که ورته ووایي، یو خو به د لارې ملګري یوه جنۍ ده، یو هلک ده، په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای شي د ټولګي د لارې، دغه شي ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په اوړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل لکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استازه چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړي.
ستاسو په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه دي، د لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه یې خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپله د ورځ ځان ماشوم کې بیا دې لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله، وایي د پلاني خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې دروند نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته وویل چې دا خو د څه کې دي؟ وایي دا مې زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي سته لرې؟ دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولرې. ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه سې ته پوه نه سې، د ماشوم په هغه ژوند سې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسایل ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډیر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپیریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره ما مخکې یو خبره وکړه چې ماشوم د بوټ طرف خپله نسي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم
شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه درواخله، د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ. دغه ما یو مثال در کړ چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی خپله ځان ته ماشوم خپله هم دوی ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ؟ له نږدې
زه خپله ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته یې پسکي له ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې اضافه کړي چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زما زه دا دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه که نه. زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه پشا کولی نه سمه. خو د پیشو بچیان دي که دي خیال کړی خدای تاسو سره سپتیږي او سند به مې پاتې یو فلسفه دې کیسه کار نه کوي. که دي خیال کړی یو ورځ مې ما ته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېرې وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان را وړي اوس نهسته هغه بل کور ته یې وړي، دا ولي په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و، ما ته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم مې لیکلی ده، ولې پیشو خپل بچیان په څوک ورو ګرځوي، کله مو په دې غور کړی، ماشوم یې په دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان ور معرفي کړي، چې ته یو د ترکان کور ده زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژنې، یو د استاذې کور ده چې دا استاذه په یو کتاب سړی ده چې د کتابخانه لري چې دی له کتابخانې سره اشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هلته د پشي ډېر خوشاله د سره بچیانو رنگا رنگ شیان پخېږي. نو عرض مې بیرته قبول مسلې ته راځم کنه چې نو ماشومان سره خپل ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي نیمې سوژوي زما د اولادونه یې لکه دغه لیمې چې راته ویل چې د پیشو د بچیانو ولې ګرځي.
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي بیا خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي، ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدای شي مثلا هغه ادبي نظام کتون ته ډېر پامونه کړي، هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم چې کله کیسه لیکل کېږي هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
یواسه محترم کې ډېر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند دی کې یا د وزارت خارجه ژبه ځینې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ما ته خوند راکړی چې دا ځای، خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر ودلې ده ما ته بیا ویلې دي یو عجبه سکخت پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبوا دوی ما ته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلې، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره می یاداش کړ چې زبا دا داسې تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه په ډېر وړو کې سړی نور خلک اوچت اوچت خلک دي ټولنه کېسته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولا دوی در کړي که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی در کړي او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که دته له طبیعت یو شی را واخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وزه څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو اوا گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولې چې درس ورکي، ته دومره تکړه ګوره ترشلو دي حساب زده کړی ده لیما ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې په دې و می چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچانو ته سبق ورخی. دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوردن کې وو خان زما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان، خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیق یې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټې غټې تقاضا یې به نه ځینې کوي، پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه به ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې، او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخیري نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه نه بیا هلته شمي څوک څه کوي.
تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشئ، هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي ځنګل
زما خبره دې اسانه کړل زما غا دی ټول جملې د داستان خلک دی خبره را کړل د ماشومان د رښتیا وای د ماشوم په دنیا کې کیورتوي چې مرغۍ د سره تویل دی منی بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چیرته بیا خبرې کوي خو که زه تا ته انتباه ته پورې خاندې وای چې مرغۍ چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږي او که دغه شیان د حیواناتو په طرفه دوی ته راسي چې مثال اوسی خپله بچۍ بولې او مکتب کې شامله کړه یا سوینن خپل بچی بوله کلمه کتابچه ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو سره باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلې نعیمه غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کېږي کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځای نه په کتاب اموخته کېږي په کتاب سره عادت کېږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسئ
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 2.5 او اف ام 3.5
درنو اوریدونکو د آزادی رادیوی مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دا زان زانے خبرے اغیا رستا پخل بیخی دا زان زانے خبرے نکو نورے نکو نورے نکو نورے نکو نورے نکو نورے
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com